السلام علیکم ستړي مشي وخت په کابل کې د مازیګر څلور بجې شوې تاسو موږ غږله ازادي رادیو خبري روانه خبرونه مو تر پنځو بجو دوام کوي د خبرونې په لومړۍ نیمه کې د مهمو موضوعاتو په اړه مطالب اوریدلی شي په دویمه نیمه کې دوه اونیزې خبرونې د انصاف په لټه کې او د ورکوشو عزیزانو خبرونې درته خبرو خو تر هر څه وړاندې خبرونه لرو خبرونه زموږ همکار صالح محمد صالح چمتو کړي دي
افغانستان ولسمشر د هیواد حلقوي سړک یو تر ټولو ستره ملي پروژه وبلله افغانستان له آیرلند سره د کرکټ دریم یو ورځنۍ یا پنځو ساوره مسابقه پیل کړې ده د عراق وسلولو ځواکونو په پلازمینه بغداد کې په یو پوځي پریډ کې برخه واخیسته د افغانستان ولسمشر د هیواد حلقوي سړک یو تر ټولو ستره ملي پروژه وبلله محمد اشرف غنی نن په بادغیس کې د دې حلقوي سړک د پاتې برخې د کار د پیلېدو په مراسمو کې وینا وکړه
ای پروژه یکی از بزرگترین پروژه ملی ماست افغانستان سره تړلې نه ده برق ته وګوره نه مختلف د برق شبکې حلقوي سړک نه افغانستان سره تړل کېږي ټول هدف دا ده چې یو واحد ملت یا واحد اقتصاد تزرگوه دیگه لازم است که پروژه حیاتی در سر تا سر افغانستان انشالله تالا استقبال شوه مثل که استقبال میشه
د افغانستان ولسمشر د قیصر لامان سړک د پاتې کار د پیلېدو لپاره بادغیس ولایت ته سفر وکړ د آسیا پراختیایي بانک د افغانستان د حلقوي سړک د بشپړېدو لپاره تیر اونۍ د 330 میلیونو ډالرو مرسته اعلان کړه افغانستان له آیرلند سره د کرکټ دریم یو ورځنۍ یا پنځو ساوره مسابقه پیل کړې ده د لوبې پچه افغانستان وګټله او د بیټنګ کولو فیصله یې وکړه تر اوسه یې 15 اور روان دي دوه لوبغاړي سوځېدلي او 50 منډې کړې دي افغانستان په تیرو دوه مسابقو کې اوله ګټلې خو دویمه بایللې ده د کرکټ بورډ مطبوعاتي مسؤل فرید هوتک ازادي راډیو ته ویل چې افغان ټیم نننۍ مسابقې ته پوره چمتووالی لري
افغان کرکټ ملي لوبډله تیر هغه پوره چمتووالی نیولی ده لوبډله په بېلابېلو برخو کې تیر ورځ په نیمه ترسره کړې وه د تر څنګ لوبډلې نن د ملي لوبډلې لپاره د یو ښه منظم پلان په مخه ناشې ترسره کړې ده
په شارجه کې نننۍ مسابقه د دې 15 ساوره مسابقو د لړۍ د ګټونکو ټیم برخلیک معلوموي د افغانستان د خلکو د ملي اجماع ګوند غړو په کابل کې د یوې غونډې پر مهال د امریکا د ولسمشر هغه پریکړه وغندله چې بیت المقدس یې د اسرائیل د پلازمینې په توګه اعلان کړي د دې ګوند رئیس محمد ابراهیم الکوزی وویل
اغه احترام مر ستار ناروا فیصله نو سر منل او دا به اسلام کې بلوي او دا زمور دینی مقدسات
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د تیرې چهارشنبې په ورځ نوښته په خپل وینا کې بیت المقدس د اسرائیل د پلازمینې په توګه اعلان کړ په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما وایي د بشري حقونو د خوندیتوب او ودې په برخه کې د افغانستان د پرمختګ هرکلی کوي یوناما نن د بشري حقونو نړیوالې ورځې په مناسبت په یو اعلامیه کې ویلي چې د بشري حقونو او اساسي ازادیو په برخه کې د افغانستان د تازه ژمنو هرکلی کوي د اعلامیې په حواله د یوناما مشر تادامي چې یاماموتو افغان حکومت ته د بشري حقونو د شورا د غړیتوب له کبله مبارکي ورکړې او ویلي دي چې د هغو لاسترونو تصدیق کوي چې په وروستیو کلونو کې ترلاسه شوي دي دا خبرونه له ازادي راډیو ناوري د عراق وسلولو ځواکونو په پلازمینه بغداد کې په یو پوځي پریډ کې برخه واخیسته دوی د درې کلنې پوځي مبارزې په نتیجه کې د داعش ډلې په وړاندې هغه بریا ولمنځله چې د عراق صدر اعظم حیدر العبادی اعلان کړی دی د بغداد په مرکز کې په نننیو مراسمو کې د عراق صدر اعظم حیدر العبادی او د وسلولو قواوو عالي رتبه قمندانانو برخه درلوده د پریډ پر فازات سرخی او جنگي جټ الوتکو الوتنې کولې د عراق صدر اعظم پرون شنبه اعلان وکړ چې عراق په مکمل ډول له داعش ډلې آزاد شوی او د عراق پوځیان د عراق او سوریې پر سرحد بشپړ کنټرول لري عربي ټولنې یا عرب لیگ د بهرنیو چارو وزیرانو په مصر کې په خپل غونډه کې د اسرائیل د پلازمینې په توګه د بیت المقدس د اعلان په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ فیصله وغندله د عرب لیگ د بهرنیو چارو وزیرانو نن د غونډې په پای کې په خپل اعلامیه کې د امریکا د ولسمشر پریکړه ناچله وبلله او د خپلو هیوادونو له مشرانو یې وغوښتل چې د بیت المقدس د مسئلې په اړه بیړنۍ غونډه جوړه کړي بلخوا د لبنان امنیتي ځواکونو په پلازمینه بیروت کې د امریکا سفارت ته څیرمه له مظاهراتچیانو سره شخړه وکړه مظاهراتچیانو د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د هغې پریکړې په وړاندې خپل اعتراض څرګند کړ چې بیت المقدس یې د اسرائیل د پلازمینې په توګه اعلان کړی د لبنان امنیتي قواوو نن په یوه ډیپلوماتیکه ساحه کې وروسته له هغې د 300 مظاهرچیانو د تیتو پره کولو لپاره اوښکې بهونکي ګاز او اوبه وشیندلې چې دوی پر امنیتي قواوو ګزارونه وکړل او پر سړکونو یې اور بل کړ لبنان هغه هیواد دی چې په سلګونو زره فلسطیني کډوال پکې ژوند کوي او په پام کې ده د برېټانیا د بهرنیو چارو وزیر بورس جانسن نن د ایران له ولسمشر حسن روحانی سره وګوري. دی په تهران کې د یوې زندانې سوې ایراني الاصله برېتانوي مېرمنې د خوشې کېدو لپاره خپلو هڅو ته ادامه ورکوي. جانسن پرون ایران ته ورسېد او د ایران د بهرنیو چارو له وزیر محمد جواد ظریف سره یې وکتل او د نازنین زاغری راتکلیف د خوشې کېدو پر مسلې ورسره خبرې وکړې. نازنین د 2018 میلادي کال له اپریل میاشتې راهیسې د نظام د ړنګولو د پلان د ادعاو له کبله په ایران کې په 15 کلن بند محکومه سوې ده. پر هغې د پروپاګند تازه تورونه هم لګول سوي چې ممکن د شپارس کلن بند سزا ورکړل سي.
مننه کوم له سالی محمد سالی نه چې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه وړاندې کړل. وړاندې په خبرونه کې دا مطالب اوریدل شي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په بادغیس کې د قیصر لامان سړک پرانیسته وکړه.
ای پروژه یکی از بزرگترین پروژه ملی ماست. افغانستان سره تړلی نه ده. برق ته وګوره، نه مختلف د برق شبکې.
د دې موضوع د تفصیل په اړه به په هرات کې د ازادي راډیو له خبریال سره وغږیږو. د افغان حکومت اجرایي رئیس وایي که طالبان د سولې د خبرو لپاره جدي اراده ولري نو په کابل کې د دوی د دفتر د خلاصېدو په وړاندې کوم خنډ نه دی موجود.
این برسن که اونا حاضر به مذاکره جدی باشن و بگن که ما در کشور بیرونی نمیخوایم دفتر داشته باشیم، میخوایم مذاکره کنیم برسال در پایتخت افغانستان. من فکر میتونم برزی باید مانع وجود نداشته.
د افغانستان او ایرلند کرکټ د ملي ټیمونو ترمنځ د لوبې له حاله مهم خبرو د غلوبه هم دا اوس روانه ده. په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې د عرب لیگ د بهرنیو چارو وزیرانو د بیت المقدس په اړه د امریکا د ولسمشر پریکړه منسوخه وبلله. اوس هم راځو د خبرونې د سر موضوع ته. لکه څنګه چې په پیل کې مو ویل چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په بادغیس ولایت کې د قیصر لامان سړک پرانیسته وکړه. خغلی غنی د دغه سړک پرانیسته د ویل چې د حلقوي سړک د بشپړېدو په برخه کې دغه سړک پرانیسته ډېر مهم ګامو. د همدې موضوع په اړه په هرات کې د ازادي راډیو خبریال شاپور صابر همدا مهال د ټلیفون په لیکه سره وصل شوی. نور جزئیات به له دوی واخلو. صابر صاحب، خبرونې ته ښه راغلی، سلام وړاندې کوم. مهرباني وکړئ په دې اړه نور جزئیات له اوریدونکو سره شریک کړئ.
خب سلام به شما و به تمام شنوندگان رادیو آزادی. طوری که از آغاز صبح به جریان هستین، از طریق نشرات رادیو آزادی، رئیس جمهور افغانستان امروز صبح وارد ولایت بادغیس شد و دو بخش از سرک حلقوی لامان قیصار در ولایت بادغیس افتتاح کرد. این دو بخش مربوط میشه که از منطقه لامان که در حومه قلنو مرکز ولایت بادغیس قرار دارد تا خود مرکز یعنی قلنو و از قلنو تا دره بوم که در مربوطات ولسوالی قادس ولایت بادغیس میشه ایر افتتاح کرد. ولو گفته رئیس جمهور افغانستان این موضوع تا دو نیم سال آینده کار از این به اتمام میرسه و صحبت‌های که آقای غنی امروز در میان صدها تن از باشندگان ولایت بادغیس هم از زنان و مردان در ساختمان ولایت بادغیس داشت، او تاکید کرد که در پلوی این موضوع قراره که تا دو سال آینده خط آهن نیز از ولایت بادغیس از این مسیر ایجاد بشه که این موضوع میتونه از طریق ولایت بادغیس ولایت مزار شریف و هرات با هم دیگر وصل بکنه. و همچنان آقای غنی گفت که ما تلاش میکنیم تا بندر تورشیخ که ولایت بادغیس با کشور ترکمنستان هم سرحد است و ایرم گفتگوها ما با جانب ترکمنستان در جریانه که نخست ما در تلاش از وضعیت امنیتی این مناطق را بررسی بکنیم و بعد از بررسی های همه جانبه تلاش میکنیم که ولایت بادغیس هم که سرحد داره با کشور ترکمنستان این سرحد از این فعال بکنیم تا بتوانیم ولایت بادغیس به عنوان یک از ولایت ترانزیتی در افغانستان بررسی بکنیم.
بله صابر صاحب که ډیر لند راته وای چې د دغه سړک مالی چاري چې د آسیا پراختیایي بانک دوی عہدیدار دي، په دې رابطه باندې د آسیایي بانک استازې مهال تتللی و هغوی په خپلو خبرو کې څه ژمنې درلودې؟
آه من میخوام یکی روی از این مسئله صحبت بکنم و یکی دیگه روی استقبال خود مردم ولایت بادگیش. بله امروز آقای کنی همراه خود رئیس بانک انتشاب آسیایی رو به ولایت بادگیش آورده بود و در سخنان تاکید کرد که ما نه تنها در بخش سرک بلکه در بخش زراعت صحت این افغانستان رو کمک میکنیم. ما گفته مقامات افغان که در آقای یاری هم صحبت کرد که وزیر فایدامه افغانستان گفت که بانک آسیایی انتشاب آسیایی 330 میلیون دلار برای سرک حلقوی افغانستان تعهد کرده به دولت افغانستان که ما 150 میلیون دلار از این در پروژه لامان قیصار ما به مصرف می‌رسانیم. متباقی از این پروژه در بخش‌های مختلف این سرک از جمله بحث حفظ مراقبت به مصرف می‌رسه و در پلو از این بعد یادآوری بکنم که مردم بادگیش استقبال بسیار بی‌نظیری کردن و اونا تاکید به این داشتن که در صورتی که این پروژه تکمیل بشه کار از این اقتصاد مردم متحول خواهد شد و این میتونه تأثیری بر روی بهتر شدن وضعیت امنیتی در این مسیر.
بله ډیره زیاته مننه خدای منوریدونکو. په هرات کې د ازادي رادیو خبريال شاپور صابر چې په بادغیس ولایت کې د قیصر لامان د سړک د پرانیست پر اړه باندې چې نن افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د سړک پرانیست په دې اړه تل تاسو سره نور جزئیات شریکول او د خبرو مهمه برخه دا و چې په بادغیس ولایت کې خلکو د دغه پروژې له افتتاح توت هرکلی وکړ او دای د اقتصادي ودې په برخه کې مهم ګام وباله.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
تاسو مونږ غږله ازادي رادیو څخه اوري او دا هم فاطمه طالب. د افغان حکومت اجرائیه رئیس وایي که طالبان د سولې د خبرو لپاره جدي اراده ولري نو په کابل کې د دوی د دفتر د خلاصېدو په وړاندې کوم خنډ نشته. عبدالله چې د یکشنبې په ورځې په کابل کې په سیمه ییزې حکومتولۍ کې د ښځو د ګډون ملي کنفرانس ته خبرې کولې وویل که څه هم په دې اړه تر اوسه کومې رسمي خبرې نه دي شوي او نه هم طالبانو د سولې د خبرو لپاره کومه اراده ښودلې خو د سولې لپاره دروازې تل خلاصې دي. تفصیل د واصل وصال پر راپور.
د افغان حکومت اجرائیه رئیس عبدالله وایي که طالبان د سولې د خبرو لپاره جدي اراده ولري نو په کابل کې د دفتر د خلاصېدو په وړاندې کوم جدي خنډ نه دی موجود. ښاغلی عبدالله چې د یکشنبې په ورځې په کابل کې په سیمه ییزې حکومتولۍ کې د ښځو ګډون ملي کنفرانس ته خبرې کولې وویل طالبانو سره د سولې بحثونه یوازې د نظر تر کچې دي او په دې اړه لا کوم عملي بحث نه دی شوی.
دا
وایي دغه بحثونه د یو نظر په حیث شوي. تر دې مهاله په دې اړه کوم عملي بحث نه دی شوی خو که یو ورځ داسې راشي چې دوی د سولې د خبرو لپاره جدي لیوالتیا وښیي او ووایي چې موږ نه غواړو چې له هېواده بهر دفتر ولرو او د افغانستان په پلازمینه کې د سولې خبرې کوو نو زه فکر کوم د دې په وړاندې باید خنډ نه وي موجود.
ما فکر میکنم برای این باید مانعی وجود نداشته.
خغل عبدالله وایی در سوری در خبر لپاره هر وقت دروازه خلاصی دی خود طالبان و تروسا بدر کم لیوالتیا نده خودلی. در اجرای رئیس پا خبره در سوری خبری در افغانستان در خلق و قربانی کول نه بلکه دوی خپلو هیلو ترسول دی. د پداسیال کې د چې ل د وړاندې د افغانستان د سولې علي شورا هم ویلیو چې ل طالبانو سره د سولې د خبرو د پیلېدو لپاره چمتو دي چې لکه د حزب اسلامي په سیر طالبانو ته هم په کابل کې یو دفتر پرانیزي. د دغه شورا درنشه رئیس محمد اکرم خپلواک ویلی هر هغه میکانیزم او پروسه چې د سولې د خبرو لپاره د وسلوالو طالبانو لخوا مطرح شي افغان حکومت ته د منلو وړ ده. ولسمشر غنی هم دا خبرداري ورکړه چې که طالبان افغانان وي د سولې له پروسې سره دی وزای شي کنه نو له منځه به یوړل شي. خو طالبانو تل افغان حکومت سره خبرې رد کړي او د دغه ډلې مشر ملا هیبت الله د اختر په مناسبت په خپل یو پیغام کې له امریکا غوښتي و چې له طالبانو سره د مقابلې پر ځای دې له دغې ډلې سره د ډیپلوماټیکو لارو خپله ستونزه حل کړي. د دغه ډلې ویان زبی الله مجاهد په کابل کې د دفتر پرانیستې د وړاندیز په غبرګون کې ازادي راډیو ته ویلي چې دوی د کابل له حکومت دفتر نه غواړي. خغله مجاهد د وسلوالو طالبانو په پخوانی غوښتنه یعنی له افغانستان نه د ټولو بهرنیو ځواکونو په وتلو ټینګار کوي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان کارپوهان بیا په دې باور دي که د ملي یووالي حکومت د سولې لپاره جدي اراده ولري له وسلوالو طالبانو سره سوله شونې ده. د سیاسي چارو کارپوه رفیع الله کاکړ وایي که د حکومت مشرانو د سولې لپاره اراده لرلې نو د سولې شورا واګې باید داسې کسانو ته سپرلې وای چې بې پرې او منځګړي وایي.
که چېرته د افغان حکومت د سولې په رابطه باندې دوی قاطعیت درلودی یا اراده درلودی یا زه دا وایي چې سیمه کې امنیت تامین شي ناراضي ورونه د حکومت راجل کی او دوی سره سولو کی شورای علي صلح د دفتر د ادرس د مستوی دی د شته د اشخاص چې دوی زندګ مخالفین سره دیش کړه سلوي کړه دوی په جګړه کې بوختول نو که دوی اراده لري یا درلودای نو دوی باید چې به طرفه کاشته دوی په دغه شورا کې به دوی ټاکلای وای
خغله کاکړ وای ک افغان حکومت غواړي په هیواد کې سولې راشي او جګړه پای ومومي د سولې په برخه کې دي په خپل تګلارو پلانونو لسره کتنه وکړي او د شورونو پر ځای د عملی اقدامات وکړي واصل وصال ازادي رادیو کابل
قدرمن اوریدونکو لکه څنګه چې خبري استي د افغانستان د کرکټ ملي ټیم او د ایرلند د ټیمونو ترمنځ لوبه هم د اوس روانه ده تر اوسه اتلس اورونه شوې دي درې نفر اوټ شوي او څلور شپېته رنزونه افغان ټیم کړي دي افغان ټیم بیټنګ کوي په دې رابطه باندې لږ وروسته د کرکټ بورډ له ویان سره هم د همدې موضوع غږیږو خو د خبرونې په لړ کې به د دغې لوبې جزئیات له تاسو سره شریکوو اوس هم راځو نورو مطالبو ته افغانستان د هندوستان د درې اړخیزې غونډې په اجنډا کې چې په نوې ډیلي کې ترسره کیږي نه دی شامل دی چې ریاست د ویان مرسیال د یک شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل هر کله چې افغانستان په اړه غونډه نیول کیږي افغان حکومت باید پکې شامل وي دا په داسې حال کې ده چې ځینو رسنیو د هند بهرنیو چارو وزارت د ویان له قوله لیکلي چې نوې ډیلی د روسیې او چین سره د افغانستان د مخدره موادو تروریزم سره په مبارزې او درې اړخیزو همکاریو باندې خبرې کوي نور تفصیل د یوسف خان زدران پر راپور کې
په داس حال کې چې ځینو رسنیو خبر ورکړی چې د هندوستان چین او روسیې په درې اړخیزه غونډه کې په افغانستان کې د تروریزم او د مخدره موادو پر وړاندې مبارزه د بحث یوه ایجنډا ده د افغان حکومت اجرا ریاست وایي چې دا غونډه د افغانستان په اړه نه ده د اجرا ریاست د وایان رسل جاوید فیصل د یکشنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل کله چې د افغانستان په اړه ناسته کیږي باید افغان حکومت استازي پکې موجود وي
افغانستان نیست و افغانستان به
حیث دی وای دا نست افغانستان پاړه نه ده افغانستان په دغه غونډه کې د ایجنډا په توګه مطرح نه ده خو افغان حکومت له هر هغه حد سیم لاټړ کوي چې د امنیت او د چور خزوړی کو د حکومت لامل کیږي چې کله د افغانستان پاړه ناست کیږي افغان حکومت باید پکې برخه واخلي تر څو هغه موضوعات چې په مونږ پورې اړه لري مونږ افغانان په اړه خبرې وکړو د هند چین او روسیې ولسم درې اړخیزه غونډه د دوشنبه پر ورځ په نوې ډیلی کې جوړیږي ټاکل شوی چې د هندستان د بهرنیو چارو وزیر د خپل روسی او چینی سیال سرګی لاروف او وانګ یی سره په دغه غونډه کې د سیمې په مهمو مسایلو خبرې وکړي هغه څه چې د هند د بهرنیو چارو وزارت د وایان نقل پر رسنیو کې راغلي خي چې د توریزم او مخدره موادو پر وړاندې مبارزه د افغانستان وضعیت او درې اړخیزې اړیکې د دغه غونډې د سر ایجنډا ده له دې سره د افغانستان د ولسي جرګې ځینې غړي په دغه غونډه کې د افغان حکومت د استازو په نه ګډون انتقاد کوي د جرګې غړي داود کلکانی ازادي راډیو ته وویل افغانستان د یو قرباني هیواد په توګه باید په یاد غونډه کې برخه لرلای
اگر افغانستان اشتراک نمی داشته باشه
دی وای که افغانستان ګډون نه لري هغه پریکړه چې کیږي زما په نظر دومره عملی جنبه نشي پیدا کولای ځکه چې افغانستان خپل حق کولای شي د کورنۍ قضیو او سیمې زو پریکړو په اړه تصمیم ونیسي او هیڅ سیوا د افغانستان استازیتوب نشي کولای په ورته وخت کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د وایان رسل صبغت الله احمد وای د نوې ډیلی غونډه یو درې اړخیزه ناسته ده او د افغانستان ګډون پکې حتمی نه دی د کاغلی کلکانی د نظر خلاف وای اړتیا نشته چې په ټولو سیمه ییزو ناستو کې د افغان حکومت استازي حاضر وي
بلای قدر منوریدون کو تاسو مو غږ له ازادي رادیو څخه اوري لکه څنګه چې له تاسو سره مشمنه وکړه چې د افغانستان او د ایرلند کرکټ د ملي ټیمونو ترمنځ کوم لوبه روانه ده په دې رابطه د کرکټ بورډ ویان سره غږیږو د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک را سره ټلیفون په لیک وصل شو هوتک صاحب سلام ستړي مشي او تکسب سلام کزما غاوري علیکم سلام او تکسب غختل میده پختنه وکم چې تاسو ویلیو چې دغه دریم لوبر لپاره چې برخلیک ټاکون کې امدا تاسو ویلیو چې افغان ټیم له خورا مادهګي سره دغه لوبې ته میدان ته ورزي خو اوس د سلی دل کیږي چې بیا هم هغه امیشنی سوند چې افغان ټیم لري افغان ټیم بیا هم زر زر وکټ الله سور کړي په دې را به تر مهرباني وکړي
بسم الله الرحمن الرحیم به تاسو نومه تاسو ته نورون کو ته سلام ورو وړاندې کوم دا افغانستان کرکټ ملي لوبغاړو نن په دریمه یا د نړیوالو لوبو کې د افغانستان په کور وته سره کیږي د ایرلند په وړاندې لوبه پیل کړل ده بل هو افغانستان خپل درې وکټه جر لاس اور کړې او پاتې نور لوبغاړي به هڅه وکړي چې خپل وکټ له لاس زر ونه کړي او وکټ باندې ستوي وکړي تاسو یو لوړ ځای اخر غټ هدف شاله بل ته وتاکید
تاسو به سره معلومات ده چې دوه لوبغاړي هڅه کوي چې په دغه وروستۍ لوبه کې بریا ترلاسه کړي. ورته چې په دې وروستۍ کې لینډ افغانستان په پرله پسې لوبو کې ماتې ورکړې ده، په درې سرمټونو کې ماتې ورکړې ده. یعنې 15-2010 کال کې افغانستان آیرلینډ په 50-50 او تر ورځنیو لوبو کې ماتې ورکړې ده. نو آیرلینډ هم هڅه کوي چې تر څو سږ کال وشي کولی چې د افغانستان په وړاندې یو څه داسې جواب لري ښه ولوبېږي. نو افغان لوبډله هم لکه مخکې چې تاسو یادونه وکړه، بلې هو د دې لپاره ښه تمرینات لري، دغه سیالۍ لپاره او د دغه سیالۍ لپاره یو پلان په مطابق باندې مخکې ځي، په دغه سیالۍ کې د پلان په مطابق باندې مخکې ځي چې انشاءالله وبشي کولی دغه پلان کې یو ښه هدف وټاکي او
بله. او تک صاحب که ډېر لنډې اورېدونکو ته دا مسله هم واضح کړي، یو انتقاد چې عمدتاً مطرح کېږي، افغان ټیم په دویمه لوبه کې شاوخوا 1.6 زیات او کم ډاټ بالونه، هغه بالونه چې رنس پرې نه و راغلي، دا لوبه ولي عمدتاً په دې برخه کې انتقادونه کېږي؟ د دې برخې د پیاوړي کېدو لپاره څه پلانونه لري، او آیا په دغه لوبه کې هم دا مسله دوی ته ویل شوې وه که څنګه؟
په ناسته کې خو موږ وسط نه وو، د خپل ناسته کړې ده، ټول اټکل باندې کار کړی او یوازې افغانستان باندې چې په یو لوبه کې دومره بلنه ترې ډاټ کړي. نور خو هم ډاټ کړي، یو د کرکټ ده، بیا په مساوري لوبې دي، شلاوري لوبې نه دي چې د بالونو مده زیات جوړ شي. نو کرکټ په کرکټ کې کله کله زیات هدف اخل کېږي، کله کله بالونو هر بال باندې لوبه منډه جوړېږي او کله کله.
بله، ډېر مننه خضر منوریدونکو د کرکټ بورډ بیان فرید هوتکو چې د نننۍ لوبې پر اړه له تاسو سره خپل معلومات شریکول. روسي معلومات دا دي چې تر اوسه پورې 6 اورونه شوي، افغانستان او منډې لري او 3 نفرې اوټ دي. او بیا هم په همدې موضوع کې تمکیګو د یو بل ورزشي خبر کې تاسو په جریان کې سي خضر منوریدونکو چې د افغانستان د کرکټ یو وتلی سوري شاهزاد محمدي باندې چې کوم بندیزونه لګیدلی وو، هغه په تمه ده چې د جنوري د میاشتې پورې دا بندیز لري شي او شاهزاد محمدي به له ملي ټیم سره یو ځای شي. د همدې موضوع په اړه زموږ همکار احمد تکل د کرکټ بورډ له سلاکار عزیز الله فضلي سره مرکه کړې ده.
واکن هم شهزاد چې د کوم ستونزې سره دی مخامخ شوی، څه دوام یې وکړي او ډېر هیوادوار ته انتظار وه. نو دوی ان شاءالله لازم په جنوري کې راځي بس د لوبو نړۍ ته، هغه کوم کې چې عدسیه چې وه هغه فعلا ختمه شوه. او نو په انګلیسي به کوشش کوو انشاءالله هم په کوم لوبغاړ ته چې د دغه چې څوک نه ځان وژغوري، او یا په خبرې کې یا په نه خبرې کې تاسو ته معلومه ده چې افغانستان د کرکټ لوبې د دې نه وروسته اکثره د نړۍ د انټرنیشنل لوبې نه دي شانه ته ډیره توجه پکار.
د شاهزاد هغه اصلي قضیه څه و په دې باندې لطفا لګرانه واچوي اوریدونکو ته؟
تاسو به معلومات جوړه او اکثر رسنۍ په جریان کې دي دا توکي دوبینګ چې کوي اکثره وخت نه خبري کې استفاده کوي کیږي چې دا په ټولو انټرنیشنل لوبو کې هغه منه دي، هغه په دې خاطر باندې چې لوبغاړي په خپل طبيعي فیزیکی حالت کې باید دوی که دوام ورکړي، نه مصنوعي نفس کوي واخلي، یعنی نور اضافه انرژي واخلي، دا قابل د قبول نه وي. خصوصا نو کرکټ بینني شورا د ډیره وخت څخه فشار کوي چې باید هغه مواد نه جدا خودداري وکړي چې هغه لوبغاړي ته اکسترا یا اضافه نفس ورکوي، یعنی د قوت زیاتوي. نو په دې سره د شهزاد په قضیه کې هم دغه څه مشکلات رامنځته شوي وو.
کله مشخص راته وایي چې دا د ټابلیټ یا د ګولې په شکل دی، د انرژي د شربتونو چې په بازار کې خرڅيږي په دې باندې کلک دقیق راته وایي؟
په دې کې مختلف ډول دي. یو د سوي د څه کې مثلا اکثره د افغانستان په طبي ورونو کې زیات پیدا کیږي، چې هغه شول کیږي لکه د شنده غونډې دا شول کیږي، بیا لکه انرژي د اکسیجن جوړیږي چې د چاو سره هم خورل کیږي او ساده د اوبو غونډې هم شول کیږي. اما په تبهی لیاز او تکلو باندې کې هم خلک استعمالوي. مخکې د پاکستان یو لوبغاړی یاسر شاه هم دا راته کیپ سره مخامخ شوی چې خپل ماشومان او پیښوډي وکړي، یعنی په نه خبرې کې ورکړي او دوی وو.
اوس د افغانستان د کرکټ بورډ لوبغاړو ته د دغه سیبوټیو د مخنیوي په برخه کې څه مشورې معلومات شي ورکوي، څه روزنیز پروګرامونه د غوله پرشته؟
بالکل، نو تم هغه دغه بوتي د پاره ټول هغه ممنوع مواد
هغه ته پیچکاری کې راځي که په ټابلیټ کې راځي په انجکشنو په دې ټولو کې راځي د دې خاطر دوی ته آګاهي ورکول کېږي او ټول غواړي زموږ د لاندې لیول سره اولي چې مثلا دوی د انټرکلب یو یا د کلبونو لیول همداسې د زونونو ولایاتو په سطحه لوبې کوي هغوی ته دغه ورده ډاکتران ودوی ته خاص خصوصیت په دې باندې کوي یعنې د دې باندې د دوی سره مشورې کېږي.
د کرکټ بورډ سلاکار عزیز الله فضلی و چې زموږ له همکار احمد تکل سره خبرې کولې.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
اوس هم دا یا پوهیدې لړۍ څخه راپور اپل شرکت به سږ کال درې نوي نور موبایلونه نندارې ته وړاندې کړي. دا چې دغه موبایلونه به کوم مشخصات ولري په دې اړه زموږ همکار عصمت څاروان معلومات برابر کړي.
اپل به سږ کال درې نوي موبایل ټلیفونونه نندارې ته کښېږدي. ټاکل شوی دی چې اپل دا درې موبایل ټلیفونونه راتلونکی کال خرڅلاو ته وړاندې کړي. د دغه نویو موبایلونو شیشه یا سکرین به 15.8 او 6.3 انچ وي. د درې ماډل شیشه به 6.1 انچ وي. دا په داسې حال کې ده چې د اپل کمپنۍ یو متخصص مینګ چی کو وایي چې د اپل سی ډي شیشې 6.1 انچ موبایل جوړوي. د دې ترڅنګ د آیفون ایکس بل ورژن یا ماډل به د اپل سی ډي 6.15 انچ شیشه ولري. دا موبایل به د آیفون ایکس پلس په نوم راووسی. تر دې وړاندې تیره اونۍ اپل کمپنۍ د یو داسې موبایل د اختراع حق ثبت کړ چې د کتاب او کتابچې په شان قاطی شي. اپل کمپنۍ غواړي چې دا قاطیدونکی موبایل په بل پړاو کې پر آیپاد بدل کړي.
امروز حقوق هسته ایمان رو
لا ازادی رادیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شي.
اوس هم نړیوال مطالب. د عرب لیگ د بهرنیو چارو وزیرانو د بیت المقدس په اړه د امریکا د ولسمشر پریکړه منسوخه وبلله او په دې اړه د عربي هیوادونو د مشرانو د یوې بیړنۍ غونډې د جوړېدو غوښتنه وکړه. وروسته له هغې چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ بیت المقدس د اسرائیل د پلازمینې په توګه اعلان کړ، په تېره بیا د عربي او اسلامي هیوادونو د عکس العملونو لړۍ دوام لري. تفصیل د نوریاس نوري په راپور کې.
د عربي ټولنې یا عرب لیگ د بهرنیو چارو وزیرانو په مصر کې په خپل غونډه کې د اسرائیل پلازمینې په توګه د بیت المقدس د پیژندلو په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پریکړه وغندله. د عرب لیگ د بهرنیو چارو وزیرانو نن یکشنبه د غونډې په پای کې په خپل اعلامیه کې د امریکا د ولسمشر پریکړه منسوخه وبلله او د خپلو هیوادونو له مشرانو څخه یې وغوښتل چې د بیت المقدس د مسلې په اړه بیړنۍ غونډه جوړه کړي. احتمالا دغه غونډه به اردن کې جوړه شي. په دغه پریکړه لیک کې چې په قاهره کې د بیړنۍ غونډې په پای کې صادر شوی، ویل شوی چې د امریکا د متحدو ایالتونو دغه پلان له نړیوال قانون څخه جدي سرغړونه ده او یو خطرناک پرمختګ دی. ولسمشر ټرمپ د دسمبر په 6 اعلان وکړ چې متحده ایالات بیت المقدس د اسرائیل پلازمینې په توګه په رسمیت پیژني او ژمنه یې وکړه چې د امریکا سفارت به له تل ابیب څخه دغه ښار ته چې ویشل شوی ولېږدوي. د کارپوهانو په وینا دغه اقدام به درې څلور کاله وخت ونیسي. ټرمپ وویل دغه پریکړه یوازې عیني واقعیت منعکسوي او داسې نښې وښودې چې متحده ایالات نه غواړي چې د اسرائیل او فلسطین په کړکیچ کې د منځګړیتوب له رول څخه لاس واخلي. د بیت المقدس موقف د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د روان کړکیچ یو تر ټولو حساسه مسله ده. فلسطینیان ختیځ بیت المقدس د خپل راتلونکي خپلواکه فلسطیني دولت پلازمینه بولي. اسرائیل ختیځ بیت المقدس د 1948 کال په جګړه کې خپل خاورې سره یو ځای کړ چې نړیوالې ټولنې هغه هیڅکله په رسمیت نه دی پیژندلی. اکثرو هیوادونو چې اسرائیل په رسمیت پیژندلی سفارتونه یې په تل ابیب کې دي. د اسرائیل دفاع وزیر اوید گور لیبرمن وویل چې دا هیله مند چې د امریکا د ولسمشر د وروستۍ پریکړې په وړاندې د فلسطینیانو له تشدد ډکې مظاهرې پای ته ورسیږي. هغه دا خبره د پاوز له راډیو سره نن په مرکه کې وکړه او ویل چې زموږ هیله دا ده چې هر څه آرام شي او موږ له اخو ډب او تاوتریخوالي پرته بیرته عادي ژوند ته وګرځو. د تیرې چهارشنبه له ورځې چې ټرمپ دغه اعلان وکړ، پرلپسې درې ورځې غزه کې له تشدد ډکې مظاهرې وشوې او اسرائیل هم وروسته له هغې چې د تیرې چهارشنبه په ورځ فلسطینیانو پر اسرائیل توغندي وویشتل، په هوایي بریدونو کې دوه وسلوال فلسطینیان ووژل.
مصری لرغون پیژندونکو د هغو تاریخي اثارو د منډلو اعلان کړی چې یو لرغونی مومیوي شوی مړی هم پکې شامل دی. چارواکي وایي چې له دې مومیوي شوی مړی سره یو ځای سلګونه مجسمې هم موندل شوې ده. په داسې حال کې ده چې د مصر حکومت په دې هیواد کې د توریزم د صنعت د احیا لپاره هڅې کوي. تاسو مخکې له ازادي راډیو څخه خبرې خبرمن اوریدونکو وخت په کابل کې 4:13 دقیقې شوې. سالم محمد صالح د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د افغانستان ولسمشر د هیواد حلقوي سړک یو تر ټولو ستره ملي پروژه وبلله. محمد اشرف غنی نن په بادغیس کې د دې حلقوي سړک د پاتې برخې د کار د پیلېدو په مراسمو کې برخه واخیسته. افغانستان له آیرلند سره د کرکټ دریمه یو ورځنۍ یا 500 نړیواله مسابقه پیل کړې ده. د لوبه پچا افغانستان ګټلې او د بیچنګ کولو فیصله یې کړې ده. د افغانستان د خلکو د ملي اجماع ګوند غړو په کابل کې د یوې غونډې پر مهال د امریکا د ولسمشر هغه پریکړه وغندله چې بیت المقدس د اسرائیل د پلازمینه په توګه اعلان کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما وایي د بشري حقونو د خوندیتوب او ودې په برخه کې د افغانستان د پرمختګ هرکلی کوي. د عراق وسلوالو ځواکونو په پلازمینه بغداد کې په یو پوځي پریډ کې برخه واخیسته. دوی د 3 پوځي مبارزې په نتیجه کې د داعش ډلې په وړاندې هغه بریا ولمنځله چې د عراق صدراعظم حیدر العبادی اعلان کړی دی. د عربی ټولنې عرب لیگ د بهرنیو چارو وزیرانو په مصر کې په خپل غونډه کې د اسرائیل د پلازمینې په توګه د بیت المقدس د اعلان په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ پریکړه وغندله. د لبنان امنیتي ځواکونو په پلازمینه بیروت کې د امریکا سفارت ته څیرمه له مظاهرتچیانو سره شخړه وکړه. مظاهرتچیانو د امریکا د ولسمشر د هغې پریکړې په وړاندې خپل اعتراض څرګند کړ چې بیت المقدس یې د اسرائیل د پلازمینې په توګه اعلان کړي.
د سپورت ورځنې هنداره.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن د آیرلند له ملي لوبډلې سره خپل وروستۍ 500 یو ورځنۍ لوبه کوي. د کرکټ بورډ فین فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه لوبه د شارجه د کرکټ په نړیوال لوبغالي کې د افغانستان په کوربه توپ کیږي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې لومړۍ لوبه کې د 138 منډو په توپیر سره آیرلند ته ماتې ورکړه، خو په دوهمه لوبه کې افغانستان د 250 منډو په توپیر لوبه آیرلند ته وبایلله. د دغه لوبې ګټونکو لوبډله به د روان سریز د اتلولۍ جام خپل کړي. د کابل د فورسا لیگ په لسمه لوبه کې نن د صدیقي لوبډلې 8-6 پر وړاندې امرخي لوبډلې ته ماتې ورکړه. د فوټبال فدراسیون د نشراتو مسول شفی شاداب نن ازادي راډیو ته ویل چې د نن لوبې غوره لوبغاړی له صدیقي لوبډلې نه سید علي نصیر حسیني وو. ښاغلی شاداب وایي چې د صدقت لوبډلې د 9 امتیازونو په درلودو سره د دغه لیگ نیمه پای لوبې ته لار موندلې ده. د دغه لیگ په لړ کې به سبا دوشنبه د دنیا پوهنتون او فیصل شریف ټیمونه سره لوبه کوي. د کابل د فورسا لیگ سیالۍ د ټیمونو ترمنځ د دسمبر په لومړۍ نیټه پیل شوې او د همدې میاشتې تر 14 دوام کوي. د اسپانیا د لا لیگا سیالۍ په لړ کې تیر شپه ریال مدرید په خپل کور کې سیویا ته سره ماتې ورکړه. ریال مدرید 5 ځلې د سیالۍ لوبډلې د ګول دروازه پرانیستله، خو سیویا تر اخره پورې یو ګول هم تر سره نه کړ. په دې ډول ریال مدرید 10 امتیازونو په درلودو سره د لا لیگا جدول په دریم کتار کې راغی. او د انګلستان د غوره لیگ سیالۍ په لړ کې نن شپه مانچستر یونایټد له مانچستر سیټي او لیورپول له ایورتون سره لوبه کوي.
قدرمن اوریدونکو د خبرونې لومړۍ نیمایي همدلته پای ته ورسیده. اوس هم دوه اونیز خبرونې د انصاف پلټه کې چې خان محمد سین او د ورکوشو عزیزانو چې فریبا ظاهر چمتو کړی دي په ګډه سره اورو.
د انصاف پلټه کې
یو وی چاغې پسې ورشبل یو غېپ پسې ورشبل یو غېپ پسې ورشم دې کې ربانه ورستی رشي او ناهیل بیر تخپل کور ته راځم.
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نیمه څوک په دفتر مخ کې بریدي نیمه څوک ما پرې دا ورین خدای راستي کې زما د یو سر نه وښته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي حاضرې په دې راک وای حاضر کې ان شاء الله مونږه جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سین بیا هم ستاسو په خدمت کې او د دې اونۍ د انصاف په لټه کې ځانګړي خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د احسان الله په نامه د سرحدي ځواکونو یو منصوب وایي چې د ځینو ستونزو له امله له قطعې منفک شوی، خو اوس چې غواړي خپلې قطعې ته ور وګرځي همکاري ورسره نه کیږي. دی وایي د ده په شان د سرحدي ځواکونو نور منصوبین هم وو چې منفک شوي وو، خو دا چې واسطې لرلې هغوی بیرته جذب شوي، خو دی چې واسطه نه لري سرګردانه ګرځي. د ده ستونزه مو د دفاع وزارت له مسؤلینو سره هم شریکه کړې ده.
د انصاف پلټه کې
ورور ستا نوم څه دی؟
زما نوم احسان الله ده.
له کومه ځایه دې ټلیفون کړی؟
د لغمان ولایت د مرکز څخه.
ستونزه مو څه ده؟
ورور دغه مشکل ده چې زه په لیوای سرحدي کې وم، اوس منفک شوی وم چې ځمه کله ورته وي هغه ځای نشته، کمبوت نشته. زمونږ یو څو ملګري وو هغې منفکي خلاصه کړه، هغې ته کمبوت اوس واسطه هم لرله، خو ځان یې هغه اوس خو نن سبا څوک چاته حل نه وي، مسوزان نے مقرر کړ دغه یو جمعه کیږي هغه وظیفه هغه ست ده پکې.
ته په کوم ټولی کنډک لیوا یا فرقه کې وي؟ داسې په مشخصه توګه وای، او دا هم وای چې سو کال د په سرحدي ځواکونو کې وظیفه تر سره کړي.
د ننګرهار ولایت سرحدي پولیسو په ټوله ثقيله کې هم هغه زمون ټوله چې منحل شو، نو کله چې مونږ کنډکو ته ورکړلو نو هغه کنډکونه چې مونږ ونه شو کړی چې هغه کنډک ته په وخت باندې هغه وو، که زمونږ له خوا نه د مخالفینو مونږ ته ډېر هغه وو اختارونه به را کول، نو د هغه له وجې نه ما وظیفه پرېښوده. په اوس امنیت ښه شوی، نو بېرته غواړم خپل وظیفه واخلم. څلور کاله په ننګرهار د سرحدي پولیسو کې وظیفه اجرا کړې ده، په مختلفو ولایتو کنړ نورستان کې هندوکوشتی او توربوره یا د ننګرهار کوم سرحدي سیمې ټولو ته ورغلی یم، وظیفه مې اجرا کړې څلور کاله پکې.
اوس چې ته خپلې قطعې ته ورګرځې مسؤلین درته څه وایي؟
اوس مسؤلین وایي چې د وزارت داخلي لخوا نه امر شوی چې هغه منفکیګانې او پیشنهاد او مقرر او څوک چې تبدیل او تغییر بند ده د دې لخوا نه، اوس مونږ نه واسطه لرو نه هغه لرو. زمونږ څو ملګري وو هغې خو اوس مقرر شوي په همدې لیوا کې، هغې هم دغسې مونږ غوندې منفک شوي وو، څه واسطه مسله پیدا کړل. هغې اوس د یو جمعه کېږي چې مقرر شوي دي.
هغوی هم ستا په شان منفک شوي وو؟
او هغې هم دغسې زمونږ غوندې مشکلات ورسره د امنیتي ستونزې د مخالفینو لخوا نه ورته وي ډېر، بیا هغې هم وظیفه پرېښه. اوس مو د یو شپږ میاشتې یو کال هغې هم وظیفه پرېښه، زما تقریبا دوه کاله کې وظیفه هم پرېښه. چې زه پیژان څخه ورځمه، پیژان وایي والا کمبوج نشته، جای نشته، پلانکی ده، بیسانکی ده، نو چې واسطه والا وي هغې ته ښه کمبوج ته مقررېږي درګر ده.
اوس څه غواړي؟ غواړي چې بېرته خپلې قطعې ته ورشي او وظیفې ته د دوام ورکړي؟
اوس زه غواړم بېرته چې خپله وظیفه واخلم، خاص علاقه لرم، مخکې چې وظیفه اجرا کړې، نو اوس بېرته غواړم چې په سرحدي پولیسو کې خپل وظیفې ته بېرته ادامه ورکړم او هېوادوال ته خدمت وکړم.
خسته مشکل به له مسؤولو چارواکو سره شریک کړو؟
دا اوس ورو دغه مشکل ده زمونږ چارواکو تر غوږو ورسوي.
د انصاف پلټه کې
اوس چې سرحدي ځواکونه د دفاع وزارت پورې مربوط شوي، دغه ستونزه مو د دغه وزارت د ویان له مرستیال ښاغلي جنرال محمد رادمنش سره شریکه کړه. جناب رادمنش، د سرحدي ځواکونو کوم افسر یا عسکر چې د ځینو ستونزو له امله له دندې منفک شي او هغه بیا وغواړي چې په خپله قطعه کې شامل او وظیفې ته دوام ورکړي، دا پروسه څنګه ده؟
قانون کاملا وضاحت لري، هر هغه کسان سي د خپل قطعنه په اساس د مشکلات غیر حاضریږي بیا سي حاضر شي د خپل قطعنه او خپل د هغه قطعه سي د پکې منسوب ده، د هغه نه یو ابتدایي تحقیقات کوي، پس له تحقیقاتونه په پیژنتون کې حتما راجع کوي سي د نفر د دې لکبله غیر حاضر شو مثلا کوم مشکل یې درلوده. اما دا وضاحت لري که هر هغه کسان چې غیر حاضر شي خپل قطعې ته حاضر شي حقیقتا مسؤول ده سیده په خپل بست کې ونیسي، حاضری ځینې واخلي او د ده مشکلات حل کیږي او دای منصوب ده حق قطعه دی که مشکلی رفع نشو خپل پیژنتون ته مراجعه وکي که پیژنتون هم ونه کا زه حاضر یم سی ورته خ او په وخت زمان مشوره ورکم.
رادمنش صاحب دی وای چې خپل قطعې ته مراجعه کړي، ډېرې هلې ځلې هم کړي، خو همکاري ورسره نه ده شوې. تاسو له ده سره څه همکاري کولای شئ؟
من د هغه پیژنتون ته مونږ ارتباط نیسو، د اول خو قانون وضاحت لري، قانون د په هر کته کې سیدی ازیه درلوده اوس غیر حاضر شوی ده، حقیقت ته باید دی مراجعه وکي، کوونه شو پیژنتون ته مراجعه وکي، که پیژنتون ونه کو زه په حیث دی یو انسان ته ټولو خلکو سره مونږ همکاري کړی ده او زه حاضر یم سه پیژنتون د وزارت داخله سره ارتباط ونیسم او کدی سره امکانات و همکاري کوي.
دا موضوع مو د دې لپاره تاسو سره شریک کړ چې سرحدي ځواکونه اوس د دفاع وزارت پورې تړل شوي، دا پروسه کوم ځای ته رسیدلې او د احسان الله ستونزې ته به د حل لار ومندل شي؟
تر اوسه آخر ته نه رسیدلې، مقصد شروع دی او که په آخر کې ورسیږي خپل وزارت دفاع مسؤول ده، خپل پرسونل سره په قانوني سره سم اجراءات وکړي.
د انصاف پلټکه
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو و هم اوریدل چې د سرحدي ځواکونو یو منسوب احسان الله ازادي رادیو ته ویلي چې د زینو مشکلاتو له امله لدند منفک شوی وو، خو اوس بیرته غواړي چې په خپل قطې کې شامل او دند ته دوام ورکړي. دی وایي همکاري ورسره نه ده شوې او د دفاع وزارت ژمنه وکړه چې د ورته مراجعه وکړي چې د ستونزې حل ته قانوني لارې ومندل شي. درنو اوریدونکو که تاسو هم کوم ستونزه ولرئ د حل لپاره قانوني لارې موجوده وسی لمونږ سره شریک کړئ. زمونږ د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ورکو دوستانو او عزیزانو د پروګرام مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه ومني ستاسو د خوشی په هیله. نن بیا هم یو څو دوستان لرو چې د زینو ورکو په اړه معلومات راکوي. لمړی به د کندهار د میوند ولسوالۍ څخه د یو اوریدونکو پیغام ورو، بیا په ورسو نورو پیغامونو ته.
ما د عزت لا جان په نامه باندې چې خپل نوم د خپل پلار نوم نشو شوډلې دا وړ مې ورځ راشي موږ پیدا کړی دی که د هر مؤمن مسلمان دی د لس کاله په عمر باندې دی نوکې د دماغ ستونزه لري، که د هر مؤمن مسلمان یا قریب یا ورور یا بچی ما ته دې د ټلیفون پر دغه شمېرو باندې زنګ وي، پر دغه شمېرې باندې 0 50 50 3 3 0 هغه محمد جان د کندهار ولایت میوند ولسوالۍ څخه ازادي راډیو څخه ډېره مننه.
د غزاب ولسوالۍ نه خبرې کوم، د یارات ولس کال کې چې معنا یو عجزه د غزاب ولسوالۍ تر هغه د غوړې چې خپل قربان ارڅو چې ما غوړې کول چې معنا خپل د عزت سره سیرات کور دی معنا هر قربان دوه چې ما غوړې خپل چې نو مې پروانه ده نه دی د غزاب نمبر 0 2 9 9 5 3 بیا تاوام 0 2 2 9 5 2 3. وسلام.
ګرانو دوستانو محترم اوریدونکو، تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دوغ شمیرو مونږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د مونږ ټلیفون شمیره ده 0 0 0 2 4 3 6 1. یو ورې بیا وایم 0 0 0 2 4 3 6 1. همداراست تاسو کولی شئ چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
دوستانو اوس به هم تاسو هغه پیغامونه را واخلم چې تاسو خپل ورک دوستان او عزیزان پکښ لټوي.
السلام علیکم زه عبدالرحمن مؤمن یم له کندهار څخه. زما یو دوست دی جاوید په نوم، نو که تاسو د پاره معلومات لري د زما خپل زما आवाज اوري نو تقریبا دا څلور چې د ورسره د خپل کور سره او بیا موږ د دې په دا نمبر سماسي تر اوسه نه نیوي
سره
السلام علیکم ز عبدالباری ام ما ورور سعودي د تدور پنځمیا شکیږي چې مدرک سعودي که هرچا پیدا کوي په دې اړه کې په دې اړه شمار جاری کړه سره ونی سی سی په اوسه او تدور سړي ش سی پر سی پر څنګه نه و سلور نمیا دې بهمان دې سلام زکریا عبدالسلام مظلومی از زابل ولایت د چوپان د ولسوالۍ د چلکور د ناوې اوسېدونکی زموږ یو کلیوال د عبدالنامرزا په نامه باندې شل کاله کېږي چلکور نادره کتره ایتم د عبدالنامرزا شته د نایک د کلي اوسېدونکی د نایک د منطقې ده د حبیبلا د کلي اوسېدونکی ده نوکار مسلمان ورور ته د عبدالنامرزا په هکله معلومات دي لطفا د همدغې شمېرې ته زنګ ووهئ چې زه یې اوس درته تکراروم
السلام علیکم زیدان اسلام علیکم گڈوٹ خبر کو زما یو بچے دے غلمان اور رکشے دے دا ڈیر وقت کی گی اردو میں بھی تھا اس پتہ نہ دے گی یہ کچھ ہے معلومات ہی ماتا جب دیش میرا زنگ وخری سپر و سپر یودش پک دیش و دیش یو السلام
بلے السلام علیکم زید مطلع دیل مند سو تلیفون پر لیک مزمای و محمد مزمای منان اخون پر آمدی چی دا پینزش پاس کالا کی جی دا کور سخو وطری جی ایس دراک زمر سخو نسش آر چا سخو دراک پر دغن انبار دی زنگو ایسی پر آلیا وش پیت شپاس سو یار لس و سلام
زه رحمان شاه نمیزم دی هلمند ولایت د واشیر ولسوالۍ د شاپشتیا د سیمې اوسېدونکی زما یو ورور دی اختر محمد نومېږي چې تقریبا 15 کاله کېږي چې نادرکه سوی دی عصابي تکلیف لري د کندهار په ولایت کې هر مسلمان ورور ته که چیرې چیرې معلومات وي ما ته دې په دغه شماره باندې زنګ ووهي 0-211-888-1400 بیا 0-211-888-1400 السلام علیکم
سلام علیکم زما نوم کریم دی و ازادي راډیو ته می زنګ وهلی دی زموږ یو د اکازوی دی غلام نمیزی د کندهار ولایت کې کور دی دا تقریبا واته کال کېږي چې موږ د شماره لرو نه د موږ شماره لري که چیرې دا زما ځغ واوري نو دا زما شماره ونیسي زه په ایران کې یم نو دا به ماته زنګ ووهي موږ د شماره ګیر کړو 0-2-1-5-1-9 حتمان که دغه زما ږغ واورېدی نو حتمان دې په دغه شمارې ما ته زنګ ووهي غلام نمیزي د کندهار ولایت کې کور دی دا واته کاله کېږي موږ درک نه سره لرو زه هم کیم یمه د ګل آغا ورور حتمان دې دی ما ته زنګ ووهي د خدای په امان
زه بلال ترخیل ما سره کابل نه میاړی کنه ولې ده ما د ماما زوی ده په نامه د جاوید دا د درې میاشتې کېږي چې نادره کسه وی ده د کابل په لویه لار باندې ننګرهار خواته کابل او د ننګرهار لویه لار نو نه پوهېږم کابل نه حرکت کړی د ننګرهار په خواته لغمان خواته بیا نادره کسو تلیفون مونږ پسې کوو تلیفون یې خاموش وو که آیا رئی زمونږ غږ دی اوري او د ده یا عزیزان یا ملګري نو لطفا دې په مونږ ته په دغه شماره زنګ ووهي 0-315-1-8-8
فاجتر والسلام بالسلام.
السلام علیکم زه حضرت احمد سراجی د ګومل لول فالیس زادی راډو ته تماس کیما د موز د منطقي او نفر و چې هغه د ایران په لار باندې اصلي و دوبی ته تو ایران په لار ورکسوي د وسه معلومات نه کیږي کچیر چاته معلومات وي نو د ازادي لار د مست معلومات راکې چې هغه ټلیفون شمیره ده 0 5 3 4 4 نو ډیر مننه باندې کچیر د معلومات راکړي و سلام.
السلام علیکم زمان صاحب عثمان بھائی ولاد رضا محمد غزنی ولایت گیلان ولسوالی درسندے کچھ دوں قائم سما یوروپ نام صاحب رسول دا استقال کی چلا کو نا تارا کدے ہت حال او وحال معلوم ہر مسلمان ہرو سات اغام او دی اویہ دے سخفل او دی مہربانی او دی اسلامی ہم دا دی لما خدمی فدغ نبر زما سرا تماس ہونی چی سپر وسو ونیوی دریسو دوایا وسو شپوگیر شمارا یو زل بیا تکرارو سپر و ن و ری و و و ری شپاز عدادا.
بلی السلام علیکم ز رحمت ولی د هلمند ولایت د مساکلا ولسوالی نه تاسو سره پاړی کیم زما یو وخت ورک دی د دستار په نامه دی د عبد العزیز زوی اصلي مر د باغرانی په باغران کې د خود یو شپږ کاله کې چې د خپل کور ته خانه دره کړی د په حق له چار څوک معلومات لري یا د زما زغ اوري مستدی پر دا شمیره باندې ځان ګوري زموږ د سیو نمبر دی 02 02 5 2 5 5 بیا 0 په پای کې دا زموږ د سیو نمبر دی هر څوک د په حق له معلومات لري یا د علم زغ اوري مستدی په دا غش مېره باندې معلومات راکې یو لکه باندې جایزه ورکول کیږي.
السلام علیکم انا د دې اجري ټول کار کوونکو او د دونکو ته سلامونه وړاندې د علم ولایت د ناوی ولسوالۍ سمې تلاش دی ولې زما یو خړې دې تاسو لا جام میز دا دې مې اتکیږي چې د کور څه وتلې دي یار مسلمان هو که په دغه اړه معلومات دي په دغه شمیره دې زما سره تماس ونیسي سپر و سپر تلور دنیوی آتش پیتا شپل شپیتا ار روار دکا پا دی آر معلوماتی لک اخوانی جایزا ورکول کیزی و سلام
بله. السلام علیکم زا محمد داود خکمال د خوش ولایت د تنه ولسوالی تخطا سر اب تمارا زمون د تنه ولسوالی یو اندوالم دای تقریبا دیر شکلو پا عمر که دای تقریبا یو میاشت کې چې هغه به درک شوی دی د مړو او د ژوندې هیڅ معلومات نه کیږي کار چا دغه ځوان لیدلی وي په دې سمره دا زموږ سره تماس ونیسي سه پر وسو څلوېرس کې ته شل نویل نه شمیره یو ځل بیا تکراروم سه پر وسو څلوېرس کې ته شل نویل نه.
ګرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوي کولی شي چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0 00 02 4 3 6 1 یو ورې بیا وایم 0 00 02 4 3 6 1 همدارسته سې کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 00 02 02 21 12 1 15.
بلې
بلی السلام علیکم زرگ خوشحاله ما ددم کلی دنگریان نیم سستا سر پتماس که همه ما دا کازوی دی با وجین نمیجه دا زواجین رور دی دا اشپاز میاش کیجه دا کورتنا دا کسوی دی تقریبا دا او کالو دی از مسلمان رو چه پیجنی ایلدالی دی پداش میرا جزنگوی چه پروس هوا وجیش پندویش وش پتر و سلام
السلام علیکم زرز محمد المن الله د نوزاد لسوالی درابات کلی وسیدون کیما زما یو دواز زان زما یو روري واخشي دا دوا کال و درې مش تقریبا کیږي نه دراکه دي د ورور نوم ګل احمد دی د ما مغرب سوی دی او واخشي مش دی سردار احمد دی میږي د سروار کاز دی دی نو دوی ک زما ژغوري په زندان کې یو د یو هر نی وادو تتلی یا هر ځای چې په هر سم کې زما شغا وریا د دې چې معلومات لري څو د دې وخت خو لا دا وځي او له دوه د دې نه نه چې دا غوډه خبره کړي چې دا دوه مړه د ماته کسان هم دې ته چې په زما کې خبرې کوي دا یو څه یا بندره له سوې د بندر زما شغا وری دې ته دا خبره کړي یا دې وروه مخه خو چې کول په خبره له دې کله چې زما سره په دغه شی نه اډ کوي چې
عزیز هلمن د ولایت د مساکلا د ولسوالۍ اوسیدونکی د پلار نومې ګلنور دی. زما ورور درې کاله کېږي چې ورک دی. اصلي نوم یې که عبدالحد دی، مشهور په کلن یار دی، ګلنور زوی دی. که څوک په اړه معلومات لري دغه شمېره زموږ شمېره ده، زموږ سره تماس ونیسي. چا راته ویلي دي چې د سپین بولډک کې په عسکرو کې ولاړ دی.
د په مې د کابل ښار کې چې هر څه ته سره معلوماتي په دې شبې ده کوي سپاروي ته دې درويستي ازولاس مثلا.
الو السلام علیکم ز شراسان ګردی ز پښتو ولاته سره غږیږم. زما از اتان لاندې میږي زبا ګوانګ دا د یو کال کېږي چې هر څه ته معلوماتي ما ته د پدغه شمیره اړیکې ونې چې سپارو شپږ پنځه اته دوه شپږ یو پنځه درې. خدای دې وکړي چې ازادۍ راډیو د ما دا پیغام نشر کړي او که هر مسلمان پورته په دې معلومات دي چې هر ځای که نه ما ته دې په دغه شمېره باندې اړیکې ونیسي او خدای وکړي چې پیدا شي. کسان د طبیعتونه مجازونه ډېره ګډوډ کړي دي، نه د مرګ معلومات کېږي نه د ځوان معلومات کېږي. فقط مسلام.
سلام علیکم ازادۍ راډیو، زه محمد ویسه کندهار ولایت خبرې کوم. زما یو ورور دی د جي په نامه مشهور دی، اصلي نوم یې اصلي محمد دی، د کندهار ولایت دی چې د پلار نوم یې معلم صاحب دی، د مشکلانو په شورن کې کار کوي. د یوه ورور نوم یې محمد ساري، د بل ورور نوم یې لالی دی چې د دغه ورک عزیز ساک له هر څوک معلومات لري. موږ ته دې په دې شمېره زنګ ووهي. په بګران کې بندي وو، یو سړی رالی خو بیا او از اور کتو مونږ دې په دې شمېره زنګ ووهي. صفر او صفر اته یو دوه پنځه صفر نه درې. یو وار د ټلیفون شمېره بیا تکراروم، صفر او صفر اته یو دوه پنځه صفر نه درې. السلام علیکم.
زما یو ورور دی د عبدالکریم په نامه دی چې دا څلور کاله کېږي چې نادرکه شوی د خانشین د منچکې څخه او اوسیدونکی د باغران دی. زه به ودین دغه خبره کوم که دا زما د ورور په حساب هر ورور یو معلومات لري یا یو دغه لري. زما هیله ده چې ما ته په دغه نمبر زنګ ووهي. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه د کندهار د کنجلایي د ولسوالۍ څخه نصیب الله جان خبرې کوم چې زما یو ورور دی چې یعقوبشان نومیږي. تقریبا د حیو نیم کال کېږي چې د کوره څخه نه دراکه دی. نو مسته ایس اوال و دغه مستنه کیږي کدی از ما آواز اوري یا دی ارزایی یا پروپسکی یا بلدی یا بلدی دغه از ما آواز اوري یا نور خلق سره ما ته دی ته دغه شمیره زنګو وی چې از ما د تلیفون شمیره ده 0 0 3 2 2 5 1 2 5. هر څوک په دغه کوم معلومات لري ما په دغه شمیره زوی چې زر افغاني سینیور کوي چې تازه دې راځي ته خمنه نه چې څنګه مونږه مشري